دقیقو بحث لرو، خو مخکې تر دې مو رابولم د دې سات لنډو خبرونو ته. په میدان وردګ ولایت کې د ترافیکي پیښې له امله 14 تنه ټپیان شوي دي. ځایي مسؤلان وایي نن سهار شاوخوا 4 بجې د میدان ښار په تورو تیژو سیمه کې یو لوی مسافر وړونکی بس له سړک واوښت چې پکې ناست مسافر ژوبل شول. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي نن دوشنبه د افغانستان په 25 ولایتونو کې د ګوزن یا پولیو خلاف کمپاین پیلوي. پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې ټاکل شوی د پاکستانی دینی عالمانو یو پلاوی روانه ونې افغانستان ته سفر وکړي. راپور نوایي دغه 4 کسیز پلاوی به په کابل او کندهار کې د طالبانو له چارواکو سره وویني. د پاکستانی طالبانو وستوالو په بنو کې د ترهګری ضد پولیسو له مرکز خپل 25 ملګري خوشی کړي دي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به دریو کلونو کې بیلاروس ته په خپل لومړي سفر کې خپل متحد الکساندر لوکاشینکو سره وګوري.
دو خبرې دی، یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ملګرو ملتونو سرمنشي په افغانستان کې روان امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی. انټونیو ګوترش په خپل تازه راپور کې ویلي په تیرو دریو میاشتو کې افغانستان کې څه باندې 1.5 امنیتي پیښې ثبت شوي چې د تیر کال ورته مودې پرتله 23% زیاتوالی ښیي. دا اندېښنه داسې مهال ښودل کېږي چې طالبان بیا په افغانستان کې د امنیت د ټینګېدو خبره کوي او وایي دوی د پخوا پرتله امنیت ډېر ښه کړی دی. د امنیتي وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو او طالبانو په دریځونو کې بیلوالی په څه معنی؟ آیا طالبان رښتیا هم د خپل ادعا خلاف د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلي؟ د امنیت د ټینګښت لپاره څه کول پکار دي؟ د ازادۍ رادیو اونیز بحث 25 دقیقې مو همدې موضوع ته ځانګړی کړی. کوربه مو زه اسدالله لودینیم او را سره میلمانه دي د دفاع وزارت پخوانی ویان جنرال محمد رادمنش او د پوځي چارو کتونکی احمد خان اندړ. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. جنرال صاحب رادمنش، بحث به له تاسو نه پیل کړو. د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوترش اندېښنه په څه معنی؟ هغه وایي چې په تیرو دریو میاشتو کې 1.5 امنیتي پیښې په افغانستان کې ثبت شوې دي.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته او تاسو میلمنو ټول.
بله رادمنش صاحب، ښه فکر کوم رادمنش صاحب سره په اړیکه کې څه ستونزه شته. رادمنش صاحب تاسو موږ غواړئ؟ پر حال اندر صاحب، بحث بل تاسو نه پیل کوم. بحث وکړو چې رادمنش صاحب سره بیرته اړیکه ټینګه کړو. اندر صاحب، تاسو په باور د انټونی ګوترش د اندېښنې عوامل څه کېدلی شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه ښاغلی لودین صاحب، تاسو د تاسو د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته او زموږ ویاړلي جنرال صاحب رادمنش ته د تاسو معلومات چې سلامونه علیکم. ګوري، په افغانستان کې ډېره اوږده جګړه تېره شوې ده. که هر حکومت راشي، په ابتدا کې موږ دا تجربه لرو چې ډېر حکومتونه په پام چې کله به راغلی، یو کال به امنیت ډېر ښه و، خلکو ته به هم غوړې غوړې وعدې ورکول کېدې. مګر وروسته بیا ډېر واړه واړه ګروپونه ورته پیدا شوي، هغه بیا مقابل کې د سیمې استخباراتو پړسولي دي، حتی د حکومتونو په ړنګولو بریالي شوي دي. نو همدا اوس موږ وینو چې ملګري ملتونه دغه تشویش کوي. ملګري ملتونه باید په دې پوه شي چې دوی راپورونه کامل نه دي. دا په دې معنا چې دوی د طالبانو استازی یا د افغانستان اسلامي امارت استازی په ملګري ملتونو کې نه ده منلی، او یوازې د خپلو ځینو اجنټانو د خپلو کسانو چې دوی اړیکو سره لري د تلیفون لارې حواله اخلي. موږ پوهیږو چې په افغانستان کې په دې وروستیو کې د داعش یا د نورو ترسي ډلو امنیت زیات شوی دی. خو دا په دې معنا نه ده چې طالبانو یا د افغانستان د اسلامي امارت ورڅوک وکولی چې جبهي جګړه په مخ بوزي. دغسې ترکیه هم نه موږ ولیدل چې تېره میاشت په ترکیه کې هم وشول دا ډیر زیات امکان لري چې د افغانستان خراب وضعیت نه چمتو ملګر ملتونو د امریکا متحده ایالاتو روسیا چین د سیمې هیوادونه او زموږ ګاونډیان ټول تحریمونه لګولي د افغانستان په خلکو. هر فشار چې نن په طالبان اوړي د افغانستان په مظلوم ولس راوسته ده، فقیر دي، غریب دي، هر تروریستي ډله کولی چې د پیسو مقابل کې د سربازګیري وکړي او همدغه افغان وژنه به روانه وي، بمونه به هم د افغان په ذریعه دي او دلته به نه پنجابۍ وژل کېږي، نه امریکایی، نه چینایی. نو بدبختي دا ده چې دلته باید اول دغه مسایل د افغانستان سیاسي او اقتصادي وضعیت یا دغه امنیتي وضعیت د بهرنی بورډ دی لري چې د افغانستان له اسلامي امارت سره یا له طالبان سره مشخصا نړیوال او د سیمې هیوادونه جوړ شي او دوی هم دغسې مغرورانه عمل چې کوو چې موږ 8 مملکتونو ته ماته ورکړې ده او اوس له دغه سرنوشت سره مخامخ کېږي، دوی هم باید دا فکر وکړي چې د افغانستان خلکو ته مخه کړي تر هغو د خلکو فاصله ورڅخه زیاته نه شي. کله چې د خلکو فاصله اضافه کېږي، هر تروریستي ډله په افغانستان کې کولی شي ځان ښکاره کړي، لکه اوس چې داعش
څه فکر کوئ؟ دغه د ملګرو ملتونو اندېښنه ستاسو په نظر واقع بینانه نه ده یا په واقعیتونو ولاړه نه ده، یو څه مبالغه پکې ده؟
ښاغلی لودین صاحب، ملګرو ملتونو په افغانستان کې په دې 50 کلو کې ډېر پسیف تبلیغاتي د امریکا په خوښه رول لوبولی ده. موږ افغانان اوس په دغسې هیوادونو په دا برقتونو تاسو ولیدل چې روسانو موږ ته ډېرې نارې وکړي، بیا امریکایانو چې تاسو ته دموکراتي رول حکومتونه دي ټول وتړل. ملګري ملتونه د امریکا د متحده ایالاتو لخوا ډېر بودیجه ورکول کېږي، د هغوی په اشاره باندې کله کله تبلیغ کېږي. آیا چې دوی داسې پوهېدل چې دا وضعیت دومره خرابېږي، ولې دوی په دوحه کې د امریکا د متحده ایالاتو او طالبانو منځ کې چې د دوحې قرارداد امضا کېده د ملا برادر او د ښاغلي خلیلزاد تر منځ همدا ملګري ملتونه استاجب کیو امضای وکړله، ولې دوی په راتلونکي باندې فکر نه کوو؟ بیا چې کله طالبان واک ته رسېږي، ولې دوی استازی نه مني؟ د افغانستان خلکو ته شا کوي، یوازې تبلیغاتي پروپاګند جګړه په مخ بیایي. د افغانستان واضح خبره ده، په افغانستان کې د جمهوریت له سقوط وروسته داسې جبه، داسې ډله نشته چې دغه 80 میلیارده امریکایي وسلې چې په خپله امریکا طالبان ته پرېښودلې اوس سنبال دي. داسې وړې وړې ډلې او جبهې تش په نامه خلک زور نه لري، توان نه لري. ټول د افغانستان قلمرو په لاس کې ده، خو دا د دوی نیمګړتیاوې دي او د استخباراتو فشارونه دي چې ورباندې راوړي چې دغه انفجارات دي. نیمګړتیاوې دا چې کار الیکات ته نه سپري، ټول ملایان یې په قدرت کړي دي، په اجنتوري نه پیږي، اپراتیوي کارونه پیږي. په هغه تورستان چې افغانستان داخلي هغه به دوی ته معلوم دي، لکه دوی په خوا چې را لېږل. پاکستان کې مرکزونه دي، ایران کې دي، نور زبر ځواکونه هته ډېر قوي عربي هیوادونه هم لاس کې لري. هغو ته نه مخکې کېږي، هغو ته لېږي، تر هغو دغه تورستان دغه افغان وژونکي نور زموږ خاورې ته راونه لېږي.
کور ودان اندر صاحب، ډېره مننه، سلامت اوسئ. جنرال صاحب رادمنش، تاسو څه فکر کوئ؟ ښاغلی اندر وایي چې د ملګرو ملتونو اندېښنې په واقعیتونو نه دی ولاړې، یو څه د افغانستان په اړه په خپلو راپورونو یا موندنو کې رښتینی نه دی، ځکه وایي چې دوی په افغانستان کې اصلي سرچینې نه لري، فقط د ټلیفون له لارې یا نورو لارو چارو نه معلومات ترلاسه کوي. ستاسو په نظر د ملګرو ملتونو اندېښنه په څه معنا؟ دوی وایي چې په تیرو 3 میاشتو کې په افغانستان کې 1500 امنیتي پیښې ثبت شوې دي. بله رادمنی صاحب، سره لا هم اړیکه ستونزه لري. نو اندر صاحب، ستاسو په نظر چې داسې ده ملګري ملتونه ستاسو په باور رښتینی نه دي؟ طالبان هم دغه ادعا کوي چې ملګري ملتونه خپل راپورونه د اصلي سرچینو پر بنا نه جوړوي. نو څه کول په کار دي طالبانو ته؟ دغه امنیتي پیښې خو کیږي، مخنیوي لپاره څه وکړي طالبان؟ تاسو مخکې ویل چې کار اهل کار ته نه دی سپارل شوی. نو دغه وضعیت خو روان دی، د طالبانو هم دا د 1.5 کال شاوخوا ووته، اما په افغانستان کې ورځ تر بلې ګورو چې امنیتي پیښې زیاتیږي. مثلا مغلق پیچلې حملې کیږي په افغانستان کې، وروستي بریدونه هم د داعش دي چې وشول، هغه د په یو میلمستون باندې وشو، په روسوي کې برید، دغه راس په جماعتونو کې حمله کیږي، په مدرسو کې کیږي.
مننه کوم. اول خو زه ډېر خفم چې جنرال صاحب زموږ ډېر یو مستقی شخص او دا اړیکه پرې کیږي، د به نور هم وضاحت خبر کړی. خبره دا ده چې لکه مخکې مشورې په افغانستان کې ډېر اوږده جګړه تېره شوې ده. یو خو د حکومتونو پالیسي دي، چار حکومت راځي، هر څه مړیم کم کوي، کله چې انفجارات کېږي او یا هم انفجار هم ډېر عادي کوي، یو دا خبره ده چې دا خپل د حکومت پالیسی ده، مګر په حقیقت کې ډېر ژر به یو داسې دایمي امنیت چې موږ فکر کوو هغه که طالبان هر څومره ځان قوي کړي امکان یې نشته، ځکه ډېر اوږده جګړه ته رسېده او د سیمې استخبارات دومره قوي لاسونه لري چې کولی شي په هر ځای کې د پایتخت او په ځانګړې توګه په سفارتخانو یا په مېلمستونونو انفجارو کې تر هغو خپل شتون وښیي. د داعش هسې دا دی چې نړۍ ته وښیي زه یم، او چین روسیې مرکزي آسیا ته داسې ګوت څنډن وکړي چې زه په افغانستان کې یم. د دې د مخنیوي لپاره قوي اقتصاد پکار ده. افغانستان حکومت نوی ده، د افغانستان لکه ما چې ویلې مسلکي خلک کې زمونږ همدا اوس زما ملګري چې ما سره اړیکې لري 8,500 پخواني مسلکي د خلکو په پیسو روزل شوي دي، زه په وینو تعلیم کړی ده، دې وطن ته ژمن خلک دي، تښتېدلي نه دي، په افغانستان کې پاتې دي، په کورنیو چارو وزارت پېژندون کې هر ورځ پلاین ولاړ دي. حاضرین ذکي احتیاط هغه باید ونی چې چوکۍ ټولې غټې لکه بل ملک چې نیولې دا د افغانانو ملک ته، هغه افغانان چې دې وطن ته ژوند دي مدکنی بشپړتیا ساتي، مسلکي اشخاص باید ټول لاوري تر هو دغه څو دښمنانو چې هغه د افغانستان د خلکو دښمنان دي، هغه باید په د سرحد نه یا د ډیورند کرښه نه اخوا باید افشا کړي. موږ وینو چې پاکستان د تروریزم مور د مرکزونه دي، مګر په نړیوال سیاست کې صدر اعظم د بهرنیو چارو وزیر د ماشوم بهلول بوټو همیشه افغانستان د تروریزم مرکز دی.
تیره مننه سلامات سیلینی کمرغه جنرال صاحب رادمنش استودیو ته وصل شوی، انشاءالله چې دا ځل بیا اړیکه نه پرې کیږي. رادمنش صاحب مهرباني وکړئ، ما صرف ستاسو تحلیل غوښته چې د ملګرو ملتونو اندېښنې تاسو څنګه ارزوئ، څومره په واقعیتونو ولاړې دي؟
داسې دی چې ملګری ملتونه په افغانستان کې ډېر زیات نفر او چینلونه لري. د دې چینلونو په اساس دوی خپل راپور پوره کوي. مثلا یوناما ده او نور هغه انجوګانې دي چې په افغانستان کې خپل کارونه سرته رسوي. موږ باید د دوی د راپور له مخې نه خپل نظر د افغانستان په مورد کې ووایو. تاسو ته معلومه ده چې په افغانستان کې ډېر شبکې اوس هم شته، هغه عملونه چې مثلا په کابل کې، په کندوز، په بلخ او مشرقي ولایتونو کې کیږي، او هغه څه مسائل چې خلک د دې نه زیانمن کیږي، باید موږ وسیرو او خپل نظر ووایو چې رښتیا هم په افغانستان ځینې مشکلات رامنځته شوي ده، او استه او د ملل متحد راپور هم درست ده. تاسو ته معلومدار ده چې د افغانستان حکومتداري اوس ډیر مشکلات ځان سره لري. ټول متخصصین د امنیتی اداراتو نه رخصت شوي ده، او اوس کله چې یو عملیات یا یو جنگ رامنځته کیږي، هغه افراد چې په حادثاتو کې یا په عملیاتو کې دخیل نه دي، دوی زیانمن کیږي، او اصلي افراد چې د مخالفینو سره ارتباطات لري او د مخالفینو تر امر لاندې خپل کارونه سرته رسوي، مسؤول پاتې کیږي. تاسو ته بهتره معلومه ده چې اوس د طالبانو هغه نصاب درسي چې د مکاتبو او پوهنتونونو کې رامنځته شوی دی، دا هم ډیر تاثیرات لري. خلک ځان د دغه دولت یا د دغه طالبانو نه ځان جلا بولي. همدارنګه په افغانستان کې فقر ډیر گسترده شوی، او خلکو ته هغه خدمتونه چې د بین الاقوامي هیوادو په افغانستان کې کیږي، خلکو ته نه رسیږي. او همدارنګه رسانه چې اوس په افغانستان کې د دوی دروازه بند شوی ده، اطلاع رسانی یې ډیر مشکل ده. زه پوهیږم چې د مشکلات امنیتی اوس هم لا زیاته بی، اما هغه رسانه چې مخکې خپل معلومات خلکو ته رسول اوس نشي رسولی. همدارنګه د همسایګانو سه وضعیت اوس خراب شوی. دوی غواړي چې په افغانستان کې هم وضعیت لکه خرپړی چې د دوی خلک ونه وای، ورته دغه د اسلامي د افغانستان اسلامي امارت وضعیت لا ښه ده. دوی هم ځینې مداخلات کوي په افغانستان کې چې په دې نتیجه کې د افغانستان وضعیت به خرابیږي. تاسو ته معلومدار ده چې دا مثلا امر معروف او نهی از منکر اوس په افغانستان کې سره کم کار کوي. دا هم کولای شي چې ټول هغه دل سی په افغانستان کې ځان اخکل بولی د دولت په مقابل کې ځینې تعاملات رامنځته کی، او د همدارنګه د افغانستان د امارت اسلامي لیدر تر اوسه چا نه دی لیدلې. دا هم د خلکو بی اعتمادی زیاتی، او ممکن ده چې دا هم د نورو خلکو په وسیله یو بانر وګرځي چې د دولت یا د طالبانو نه خلک ځان دوی په مقابل کې ځینې مشکلات رامنځته کوي.
څه فکر کوي د ملګرو ملتونو او د طالبانو د نظر ترمنځ د بیلوالي عوامل څه دي؟ ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوترش اندېښنه ښیي چې په تیرو دریو میاشتو کې په افغانستان کې څه باندې 1.5 امنیتي پیښې سوي، د تیر کال د وړم کال پرتله دغه وضعیت خراب شوی، ویل چې د تیر کال پرتله 30% امنیتي پیښې زیاتې شوې دي، اما طالبان بیا وایي چې نه، دوی سوله راوستلې ده، امنیت ټینګ کړی، فقط خال امنیتي پیښې کېږي. وایي چې 90% د داعش ګواښ هم دفع کړی دی. دغه د دریځونو بیلوالی په څه معنا ده؟ طالبان وضعیت ښه ښیي او نړیوالې اندېښمن.
اوس خو مونږ پوهیږو چې ټیکنالوژي دنیا د یو کلی په شکل تغییر ورکړی، هر چا پوهیږي، او دا مثلا فیسبوکونه، دا نور یوټیوب او نور شیان چې شته، دا ټیکنالوژي ډیر مهمه ده او خلک پوهیږي. او طالبان په هغه مخکنی مسائلو کې اخته دي، دوی په سمه توګه خپل راپورونه یا خپل معلومات ټولوي نه، بل اما د خلکو، د افغانستان د خلکو کولای شي چې ټول هغه مسائل چې په افغانستان کې رامنځته کیږي و دنیا ته ووایي، و خلکو ته ووایي، او ملل متحد ته ووایي. معلومدار ده چې ملل متحد په هیڅ صورت د افغانستان په مورد کې توطیه نه کوي. که توطیه وکړي نو بیا د دوی اهمیت او د دوی ثابت خبره بیا د خلکو په مقابل کې په منفی توګه خودل کیږي. نو
بله، رادمنشته
دوی راپورونه صحیح ده،
او تاسو وایئ چې د دوی راپورونه به صحیح، اما مخکې ورته اندر صاحب هم اشاره وکړه چې د دوی راپورونه ډیر په واقعیت ولاړ نه دي، او طالبان هم همدا دریز لري. کله چې ریچارډ بینر د افغانستان په وضعیت باندې راپور چمتو ک د بشري حقوقو وضعیت د اندېښنې وړ وبال، تاسو به خبر یې چې هغه مهال هم طالبانو دغه راپور یو ارخیز او تبلیغاتي وباله. د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو بنسټونو تقابل له طالبانو سره په څه معنا او څه پایلې درلودلی شي؟ ځکه طالبان په هیڅ ډول چمتو نه دي او حاضر نه دي چې دغه اندېښنې ومني. وایي چې وضعیت آرام دی. فکر نه کوي چې د طالبانو لخوا دغه تقابلي دریز به طالبانو ته ښې پایلې ونه لري؟
رښتیا هم ښه پایلې ونه لري. ولې؟ مونگ باید محاسبه وکو سی پا افغانستان که اوس سه وضعیت روانه ده. انفجار انتحار استه؟ بله هو استه. فقر استه؟ بله هو استه. کم فعالیت طالبانو ده اقتصادی، سیاسی، دینی او فرهنگی پا چارو که کره؟ نه. او همدارنگه تاسی تا بهتر معلومه ده سی ده دوهه هغه توافقنامه سی مخکې د امریکا او د ملل متحد او طالبان و پمنز که امضا سوه دی، تکی پا تکی باید تطبیق شی. که ونه شی معلوم داره ده سی زینی ننگرتیای پا دی مورد پا نور مسائل او خصوصا پا امنیتی مسائل که استه، او دا باید مونگه پا یقینی توگه وسی رو او دنیاوالو ته ووایو. مثلا اوس طالبان وایي چې مونږ ټول د دوحې توافقنامه تطبیق کړی، خو خلک او نور هغه کسان چې بیطرفه ده ښیي او محاسبه کې څه درسته ده. ښه، انتحار و انفجار او ټول شیانو په حق رقم چې مخکې روان و اوس هم روان ده، او مشکلات په افغانستان کې سته، او استخبارات په منطقه کې فعاله دی. هغه گروپونه چې مخکې په وزیرستان کې و، په پېښور، بلوچستان، اورکزای، دا ټول اوس په افغانستان کې فعالیت کوي. مثلا په شمالي ولایتونو کې اوس وضعیت څه رقم ده؟ د ازبکستان په هغه جزیره کې څه وضعیت روان و؟ او دا خطرناک وضعیت و. په تاجکستان په سرحداتو کې، خپله په پاکستان په سرحداتو کې وضعیت څه رقم ده؟ نو خو دا معلومداره ده چې دا تروریستي اعمال ده. تروریستي اعمال د افغانستان د ځمکې نه شروع شوی او ادامه لري. او درسته ده زه دا وایم چې پاکستان او ایران د افغانستان په مورد کې مسؤل ده. دا
خو دا دواړه خپل د هیوادونو هم جنرال صاحب اوس آرام نه دي. تاسو به خبرې چې مثلا په ایران کې هم وضعیت تیر څو میاشت کې مثلا ترنګلې د هغه مظاهرې کې وشوي، مثلا سلګونه کسان وژل شول. پاکستان کې هم مثلا تحریک طالبان پاکستان اوس فعالیت ډیر پراخ کړی، ور باندې پای ته رسولی. نو دا هیوادونه ولې مسؤلیت واخلي؟ حال دا چې طالبان وایي چې موږ مسؤل یو د خپل امنیت لپاره.
تاسو وګورئ چې افراطیت هم په پاکستان کې او هم په ایران کې د مدرسې له لارې روزل شوی، شروع شوی، او دوی ته سازمان ورکړل شوی او افغانستان ته ورلیګل شوی دی. نو دا تروریستان یا دا افرادگر خلق هیچ وقت دا قانون سره کار نکی، یعنی دا تمدنی قانونونو سره دوی موافق ندی. دوی غواړي چې خپل افراطیت تطبیق کی. اوس ته پاکستان او ایران د دوی نه مثلا انتقاد کی یا د دوی نه جلاسه وي، د دې لپاره ده چې اصلي منشأ د دوی له لاسه دی. مثلا مدرسه قانیه دیرش در مدرسه پاکستان کې دي.
تاسو وایي چې
طالبان او نور
رادمنه سپ دغه پاکستان او ایران، تاسو وایي چې کوم ترهګر یا ترهګری ځلې چې روزلی اوس هغوی ته بیرته ځان متوجه دی، یا دغه کوم اور چې بل کړی دغه اور اوس بیرته د دوی لمنې ته هم ورغلی؟ کور ودان جنرال صاحب،
یقینا
شی ویل کې دي. راځي لک پدې ته شو جنرال صاحب چې څه کول پکار دي.
افراطیت خپل خوان نه پیژني. افراطیت همیشه خپل افراطیت مخته چلوي. او دا دی اوس په منطقه چې دا یو مثلث دیني جوړ شوی دی، ډیر خطرناک دی. دا مثلث باید د منځ لاړ
شي. زه هم دې تراتلم اندر صاحب نه به دا پوښتنه وکم. اندر صاحب، په داسې حال کې چې دا مهال په ایران کې هم وضعیت رنګلی دی، پاکستان کې هم تازه راپور دادی چې په بنو کې مثلا پاکستاني طالبانو پوری وزندان باندې بریت کړی، 25 درس شاوخوا خپل بندیان خلاص کړی دي. دا معنی چې تحریک طالبان پاکستان اوس یو سرخوګای دی د پاکستان حکومت ته. هلته هم مثلا سیاسي وضعیت خنه ده، مظاهرې دي د پخوانی صدر اعظم عمران خان لخوا. په ایران کې هم وضعیت خنه ده، ترنګلې ده. په دغه وضعیت کې طالبانو ته څه کول پکار دي چې کم لکمه افغانستان امن کی، او په افغانستان کې دغه خال خال امنیتی پیښو یا د ملګرو ملتونو په وینا ډېری امنیتی پیښې چې کېږي مخه یې ونیسي؟
واقعا قدرمن لودین صاحب، اول خو زه ډېر کم د جنرال صاحب خبر باندې تم شم. ګوري جنرال صاحب په جمهوریت کې وظیفه دندې اجرا کړې، خو ما د یو نظامي افسر په توګه د 15 کاله چې بهر نه لرې، ما خپل هیواد هر څه له لرې څېړم. ګوري په افغانستان کې د 15 کلو کې دغه چې امنیت چې یو افغان له قندهاره تر بامیانه پورې لاړ شي، دا امکان نه و. اوس امنیت شته، خو د طالبانو د حکومت نیمګړتیاوې، مشورت نه اخیستل، معیاري حکومت نه جوړول باعث دي کېږي، او د نړۍ سره تعامل ته نه نږدې کېدل، ډیپلوماتیک اړیکې نیول، دا باعث دي سو چې یو څه توریستي ډلې رانږدې شي. مګر په کل کې د اوسنۍ وضعیت د خلکو لپاره د امنیت، فزیکي امنیت طریقه مثبت ده، او نور مشکلات ورسره دي. رازم د پاکستان کله ته پاکستان کې دا ټول خپل ایسای دغه ډلې جوړ کړی دي، او د افغانستان لپاره تل مخالفت ډلې جوړ کړی دي. پاکستان کې جګړه نه وایي. پاکستان ایسای کله چې د پښتنو د حقوقو لپاره یو افغان، یو د کوزي پښتونخوا افغان، یو غږ جکی په غشپا راځي وړي بیا ورکی، او دوی نشي کولای چې دغه تروسی د خپل جوړ کړی دي مهار کې. دا ټول لوبه ده. اوغي ولې دغه په بنو کې جوړې اسلام آباد او کراچي کې داسې چاودنې عملې نه کوي؟ د پښتون وژنې لپاره پروګرام جوړ کړی دي، او کوشش کوي افغانستان بدنامه کړي. دغه تورونه بیرته د افغانستان په طالبانو ولګي چې دا دوی رالیږي. د دوی یو سناریو ده چې جوړ کړی ده په مخ روان دي.
بلې، طالبان څوک ښاغلی اندر چې دغه موضوع نه ځان بریالی راوباسي، ځکه وضع ورځ تر بلې پیچلې کېږي. ملګري ملتونه هم اندېښمن دي، نور نړیوال بنسټونه هم. طالبان څوک تر اوسه دوی رسمیت هم نه لري یا مشروعیت هم نه لري، کورنۍ او بهرنۍ، البته کومه ادعا چې حقوق پوهانی کوي. تاسو په نظر طالبان څنګه وکولای سي دغه پیچلي وضعیت ځان راو باسي، او په لاند وخت کې افغانستان یو خلوري ته بوزي؟
سده خو اوس واضح خبره ده لکه جنرال سم چې ویل، ترغو د امریکایانو سره جوړ نه شي، او هغه د دوی قرارداد یا پریکړې عملی نه کړي، دغسې لوبې به روانې وي او تاسو وینئ چې د امریکا له ډاره دوی څوک په رسمیت نه پېژني، تر اوسه د رسمیت پېژندنې لړۍ په مخ بونه ځي، سیاسي اړیکې له نږدې ګاونډیو هیوادونو سره سمې نه کېږي، همداسې په کور دننه کې یو لویه جرګه راونغوتل چې دوی ته به دغسې دامونه کېښودل کېږي او کوشش به کوي د سیمې هیوادونه د بابر قدرتونه دا ټول ورته په چل کې دي، کوم فشار چې په طالبانو ځي په افغانانو د افغانانو فقط ساتلي ترغو د حکومت د غلط د انزوا خواته بوزي. طالبان همدا چې ما ویلې باید د نړیوالو سره سیاسي تعامل ته نږدې شي، په داخل کې کار اهل کار ته ډېر مهم ده چې خلک تر ناراضه کېږي، تاسو وینئ چې په تر رقم افغانان له هېواده فرار کېږي، ټول کدرونه ځوانان زموږ هېواد خالي کېږي، د دوی لپاره په کور دننه کې کار په کار ده چې وایدو کې او له سیمې د هېوادو د بهرنیو سره شتر اوسه یو هېواد طرف پېژندلي، دا باید دغه لړۍ باید ګړندۍ کړي، کنه مبینه چې دا تحریمونه نه د نړۍ او نه د سیمې او نه د طالبانو
افغانستان په ګټه دي، طالبانو په ګټه دي. کور ودان اندر صاحب ډېره مننه، بحث ورو ورو پای ته رسیږي. ښاغلی رادمنش، ستاسو د پای خبرې هم ورو، څه فکر کوئ وضعیت کومې خواته روان دی؟ آیا فکر کوئ دغه کوم وضعیت کې چې اوس افغانان دي او د طالبانو حکومت حاکمیت لري نړیوال اندېښمن دي او دوی وایي چې نه وضعیت د ډاډ وړ دی، دوه دریځونه دي، فکر کوئ چې په نږدې راتلونکي کې افغانان د ښه زیرو یا د ښو خبرونو په تمه اوسي او کنه فکر کوي چې د سیمې وضعیت هم ښه نه دی، ګاونډیان هم نارامه دي، ممکن د افغانستان نارامۍ هم همداسې دوام وکړي؟
دا یو معمول خبره ده چې اول خو باید دا دوه توافقنامه تطبیق شي. تاسو وګورئ په افغانستان کې نه یوازې دا تروریستي ډلې او هغه مخالفین، هغه سیاسي مخالفین، فقر خپل یې نام نیده او کار او خلکو ته تر اوسه پیدا شوی نه ده، یعنی خلک باید ورته کار آماده شي، د خلکو حقوق په نظر کې نه نیول کیږي او ارتباطات د افغانستان د منطقې او د دنیا په کچه تامین نه دی. نو د افغانستان په یو غلاف کې دی، په دغه غلاف کې هر څه چې کیږي د افغانستان د خلکو په نفع کې نه ده. نو باید اول افغانستان خپل ټول هغه کورورو ته وګوري او دنیاوالو سره خپل ارتباطات ټینګ کړي او هغه توافقنامه او تعهدات چې دوی د هغه د پانې په پای کې امضا کړی باید تطبیق کړي. تاسو ته بهتره معلومه ده چې اوس افغانستان یو مشروع حکومت نه لري، دغه مشروع حکومت د چا نه کیږي؟ د چا له طرف نه؟ د خلکو له طرف نه. نو مونږ انتخابات کړی، نو مونږ فقط مونږ د غلچکی په توګه د افغانستان قدرت په لاس کې نیولې ده، یعنی طالبان باید په دې پوه شي چې دوی به دغسې غلچکی کارونه کې نه کولی شي چې د دنیا مشروعیت ځان ته پیدا
کړي.
په دې اساس باندې طالبان باید خپل رول، خپل هغه مسؤلیت ادا کړي چې دنیا ورته په احترام باندې وګوري، کنه همدغه سی وضعیت به خرابیږي، امنیت خرابیږي، بالاخره د افغانستان د خلکو حتما د دوی تحرکات زیاتیږي او د طالبانو په مقابل کې خپل تحرکات زیاته کوي او طالبان په مشکلاتو کې اخته کیږي.
ډیره ډیره مننه کور مو ودان، درنو میلمنو، زموږ اونیز بحث همدلته پای ته رسیږي. له تاسو د دفاع وزارت په خوانی ویان جنرال محمد رادمنش او د پوځي چارو لکتون کې احمد خان اندر صاحب څخه ډیره مننه، او ریدونکو له تاسو نه هم مننه چې تر دې دمه مو زموږ ملتیا کړې ده.